Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې مزه صفی الله ستانګزای مو د تای روشن په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه ده د زمري شپاره سمه د اگست شپږمه د افغانستان خبرونه ورسته خو په سر کې د سیمې او نړۍ یو مهم خبر د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتې زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قومندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ورواچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړه چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپل رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد یار مجروح د سرطان په 2 او په بخښنې سره محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې درې د ایرانیانو او یو د افغانانو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادرېدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د جولای له 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولنډ، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالنډ، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګرۍ صادرېدونکي اسناد د منلو وړ بللي دي. یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکارۍ او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په سالنګونو او همدارس 12 ولایتونو کې د ورخت وړاندوینه کړې. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، کندهار، خوست، پکتیکا، زابل او غزنی ولایتونو کې د باران، باد او سیلونو اټکل کیږي. وړ مشه په زابل کې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي وو. نامعلومو وسلوالو په جنوبی وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږ کال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي، 2 پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستان بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 22,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل په یاد موده کې د پاکستان 193 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. د هم ویل چې په 15 ورځو کې 43 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکه پرې کړې. اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي وسله والو ډلو ویلي دوی تیره میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسله وال وژلي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروگرام کې مود سر مطلب دا دی چې د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چالند ناورین وباله. دغه سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر تر 15 زیات خواله دی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو پوهاند نصر الله ستانکزی د دغو اعدامونو په اړه وایي
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق لاندې رعایت شوي.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبې په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې په اسلام آباد او پینډي کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا زورول کیږي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درست دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم
د اوړي په موسم کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې.
رومه شه د کلا نو دا سین کې ځان ښکته کینو دی چې د وخت ډیر ونیو زمار لکم شک پیدا شو. بس مال ولا دا ویړو نو مونږ ډیر منډي وهلې په بي سودو پل نیږي الله چې کلا لاړ مو چې ګورم نو مالته د جسد پیدا کې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غصب وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکمپالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکمپالون کې بللې بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر تر 15 زیات خواله دی. تفصیل له اسمت سروانه ورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په وراپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پوري مواردو ته اشاره کړې او ویلي په ورستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې لوري د افغانانو ضد توکم پالنه او شترسه ده لري. د هنګاو د احصایې له مخې په چیرو وو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په چیرو وو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 شزي، 2 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامیږي. شغل استانیکزی ازادي رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د دامیانو په حق لاندې رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسلي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1983 کال د کنوینسول له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2000 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي له هغه نه هم ایراني مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لورې د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسئله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسئلې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په شپاړو ولایتونو کې ووسي او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارټاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. پر عین الاسد اډې د راکټي بریت خبر لومړی رویټرز خبري اژانس راپور کړ. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رويټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دی ردي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدل چې زیان نه دی اړولې. په عراق کې میشته د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکور او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکور د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید د احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلوماتي ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. د 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندیشمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډیر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکیچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه او په یو بیان کې وویل چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د پراخې شخړې سبب کېدای شي. د ایتالیا د بندنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ ویلي و چې د جی و د بهرنیو چارو وزیران به د شخړې په ټولو اړخونو ژغ وکوي چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی په ډېرېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې یرغلګر ته د سزا ورکولو حق له ایران سره خوندي دی، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د اوړي په موسم کې د افغانستان په شمیر ولایتو کې د سین په اوبو کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې. دغه پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر، کندهار او یو شمیر نورو ولایتو کې رامنځته کیږي. خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکې ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی؟ نور جزئیات له عبدي سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمیر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمیر لور کولو ډاډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیره یوه میاشت کې له شلو ډیر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمیر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مالګری ټیم ز خپل خوب نجیب شو مسین غاړې ته لاړم، کنه ما سره سم ورور راغی، هغه تیګی میګی چولی دی، تیګی میګی مسین خویا کړی دی. نو هلته مونږ ناست نو د ورور ویل ګرمي و سخت او د دې ورور مشه د اختر نه بعد واده مو کوژده مرته کړی و. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کې نو دې چې د وخت ډیر ونیو زمار لکم شک پیدا شو. بس مال ولا دا ویور نو مونږ ډیر منډي وهلې په بي سودو ټول میګی هلته چې کله لاړ مو چې ګورم نو ملته د جسد پیدا کې.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرې دو سره هم نه دي توانېدلی چې د خپل کورنۍ او د غړو مړی ومومي. د پنشیر ولایت یو اوسیدونکي میوان د ازادي رادیو ته وویل چې تیره میاشت یې د ترور اتلس کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی اتلس کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اب په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه، دی ونه توانی چې ځان له اوبو بېرته وباسي او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د دی بدخشان ولایت اوسیدونکو نظام الدین مدقق ازادي رادیو ته وویل
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنۍ غم لامل کېږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشټوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل
سیلای جهانی است میګه آب برای هیچ
مونږ یو نړیوال استلال رو چې اوبه د هیڅ لامبو هون کې لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو کړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکو موجود وي. لبه د مرغه د کمی او کاسو لامل نه شو کولای په هر سین کې د ډوبېدونکو ساتونکو وګمارو. خو کورنۍ او خلکو ته د رسنیو لارې امه په هوای اړین دی.
کسایی که بیگدار در آب میزنن خودشانه باید آگاهی بکنن.
د ښاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 80 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پاکستان ته اسلام آباد او پینډی کې افغان کډوال وای نګ دیار اورس پولیس د دوی کورونه ته ورزی او په تکلیف وی زینو افغانانو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل پولیس لاسلاد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ټلو سره بد چلند کوي او رشوتونه ترې غواړي. د دوی خبره غوي چې پیسې نشي ورکول افغانستان ته په زور لیگل کیږي. جزئیات د مشال رادیو د خبريال راشد خټک په دغه ریپورت کې
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پینډای کې اوسیدونکو افغانانو وای چې دوی د ویرې او طرح لاندې ژوند تیروي ځکه چې د سمودرسي پولیسو د بی اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نسی چې کوم دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځنې بیرته راخوشي کړل شي خو ځنې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه و چې 13 ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آئینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یو ل سړي را خوش شول خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په 217 براکو صادق آباد فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې د پخپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره داغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول باندې کوي او موږ ډېر تنګي دلته
میوند علمی ول چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه اخلاص کړي. په پینډای کې اوسیدونکو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکی جامو کې د افغانانو کورونو ته ورزي او د دوی اسناد ګوري.
کچا هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم خو هغه دوستان ملګري چې تری خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او گریوان دي. د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پختنه تنه کوي او دا یو غټه ستونزه ده. لوی ستونزه ده واقعا هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بې خي رواني تکلیف پیدا کړی نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون په خواني استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
په کار دی چې پاکستان یو پروپر پالیسی مهاجرو باره کې ټول افغانانو باره کې جنرالي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغه معاهدو حسابي کو نه په پاکستان لاګو کی کدا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی. اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کې کوم خلک چې عدالت پیدا شوی وي هغه ته خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستانی عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼۍ مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی څه اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. موږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
facebook.com/azadiradio
وربشو تاجکستان ته. په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مال د کار په ځای او د تفریح پر مال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په غیواد کې حکومت ته وارله مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د رپورت مهمه برخه دراوروي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د خځو جامو ته وروخته دي او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې خځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتیري پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات پر راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دي چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وخیي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت، د خځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سختریځۍ یو ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلی دي چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دي چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې 150 کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواکه رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنگه یا آبی کالی غوندی. څلوېښت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا لس میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2001 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه.
ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزاد